السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشال ریډیو وخت په پیښور کې د سهار لس بجې شوې دي او روان یو ساعت کې تاسو ته د پاکستان په سیاسي حالاتو لدی سره سره د خیبر پختونخوا د روانو بلدیاتي انتخاباتو په اړه معلومات ورکوو. 219 پروګرامونه تورتمونه او سازونه او زنځیرونه هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونو ته. په پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم وای د حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو فیصله کړې ده. د خیبر ضلع د برګ کمبرخیل قبیلې مشران وای حکومت دې د سرکاري محکمو لپاره نیول شوی د دوی د ځمکو معاوضې ورکړي او د امریکا ولسمشر جو بایډن یو صدارتي فرمان لاسټیک کړی چې له مخې به د افغانستان د کنګل شوو مالي اساسو څخه $1 بلین خلاص شي. د خبرونو تفصیل. د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک اعلان کړی چې د وفاقي حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړي. په لاهور کې دغه تحریک ته مشرانو د یوې غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن تېره شپه یو خبري کانفرنس ته وویل چې دوی به په دې لړ کې په حکومت کې شامل اتحادي ګوندونو سره هم رابطه کوي.
پی ڈی ایم ټولو ګوندونو په دې خبره اتفاق کړی دی چې دا ناجایز حکمرانانو خلاف به عدم اعتماد ووټ راوړو او په دې اړه به د حکومت ملګري ګوندونو سره هم رابطه کوو.
د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم تور پورې کوي چې وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال په انتخاباتو کې د پوز په مرسته د درغلۍ له لارې واکمن شو او د ناکامو تګلارو له امله یې په هیواد کې ګراني زیاته شوې ده. خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو د پټولو په خاطر دا ډول احتجاجونه کوي. د خیبر ضلع د برګ کمبرخیل قبیلې مشران وای چې په جمرود شاکس کې حکومت دوی په سلګونه جربه هوار اسمکې لاندې کړی دي او دوی ته په بدل کې معاوضه نه ورکوي او نه په اعتماد کې اخلي. ځایي خلک وای د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس حکومت هلته په دې اسمکو باندې پولیس لاین، جوډیشل کمپلیکس، لیویس مرکز او داسې یو شمېر نورې ودانۍ جوړول غواړي. بلخوا د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلۍ غړي او د سرحدونو او قبایلي چارو سفران وزارت پارلیماني سیکرټری اقبال اپریدی وای چې په قبایلي ضلعو کې د سرکاري ودانیو جوړولو لپاره حکومت ته ځمکې په کار وي، خو دا به د قبایلو په خوښه اخیستل کیږي او دوی ته به معاوضه ورکول کیږي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د طالبانو پر حکومت اعتراض کوونکی پروانه ابراهیم خیل خوشی شوې ده. هغه ته یو نږدې سرچینې مشال رادیو ته تایید کړي چې نوموړی خوشی شوې او خپل کور ته ستنه شوې ده. هغه د طالبانو پر واکمنۍ سخت اعتراضات کړي وو. له نږدې درې اونۍ راهیسې لا درکوا نوموړی د فبروري پر 11 خپل کور ته رسیدلی. بلخوا سو نورو سرچینو مشال رادیو ته تایید کړي چې تمن نظریا پریانی او درې خویاندي په تیرو دریو اونیو کې د لومړي ځل لپاره په روانه اونۍ کې له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له اعتراض کوونکو ښځو څخه تمن نظریا پر یعنی له خپلو دریو خویاندو سره او همدارنګه پروانه ابراهیم په کابل کې وتښتول شوې. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو راپورونه رد کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایډن یو صدارتي فرمان لاسلیک کړی چې له مخې به د افغانستان د کنګل شو مالی اساسو څخه $1 بلین خلاص شي. دا اساسي د تیر کال اگست میاشت نیمایي کې د طالبانو کنټرول ترلاسه کولو وروسته کنګل شوی وي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د فبروري پر 11 ویلي امریکا به په روانو میاشتو کې یو باوري فنډ جوړوي چې د دغو $1 بلین د نیمایي انتظام ترسره کړي او پاتې 3.5 اربع ډالر به په امریکا کې وي او د ترهګرۍ نه متاثرو امریکایانو له طرفه به په روانو قانوني کاروایانو کې استعمالیږي چې پکې د 11 سپتمبر پر امریکا د دغو د هغو بریدونو متاثرو کورنیو ته معاوضې ورکول هم شامل دي چې په طالبانو یې دعوه کړې. ولسمشر بایډن د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ته په یو لیک کې ویلي دغه امر د افغانستان پراخه بشري ناورین ته پام کوي چې پکې د افغان ولس ته خوراک مهم ضرورتونه دا شان د امنیت د روزګار لپاره د مرستو د اوبو نکاسۍ د نظام صحت سرپنا د ځایونو او د کورونا وایرس په شمول نور بنیادي ضرورتونه او د ممکنه اقتصادي سکوت زیاتې دل شامل دي. او بل خبر دا چې د فبروري پر 11 د پاکستان کرکټ سپر لیگ د 9 پړاو سیالیو په لړ کې لاهور کلندرز ملتان سلطان ته ماتې ورکړه. په قذافی سټیډیم کې په دغه لوبه کې د درې اتیا رنزونو په هدف د ملتان سلطان ټول ټیم په شلو اورونو کې آؤٹ شول او یو سل دیرش رنزونه جوړ کړل. دا لومړی ځل دی چې د روان سپر لیگ په میچونو کې د ملتان سلطان لوبډلې میچ وبایلو. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو سره چې موړان دی په خبرونو کې باور د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې دوی د حکومت خلاف ته عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو فیصله کړې ده. د فبرورۍ پر 11مه مولانا فضل الرحمن په لاهور کې د میا شهباز شریف په کور کې د پی ٹی ایم د وی غونډې وروسته میډیا ته وویل دوی به په دې اړه لومړی خپل تیاری کوي، د وفاقي حکومت اتحادي ګوندونو سره به هم رابطې کوي، د دغې لپاره به یوه کمیټه جوړوي او له دغه وروسته به په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي. بلخوا د دغه په ځواب کې تیره ورځ د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری په یوه ویډیو کې ویلي ته مخالفو سیاسي ګوندونو د عدم اعتماد تحریک په کله هم کامیاب نشي. نور تفصیل د اسلام آباد نه گوهر مسجد را کوي.
د بیلابیل اپوزیشن ګوندونو تحریک پاکستان ډیموکراټیک موومنت صدر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د حکومت خلاف په پارلیمان کې تحریک عدم اعتماد راوړلو باندې فیصله شوې ده او په دغه اړه باندې به د حکومت ملګری سیاسي ګوندونو سره هم رابطه کیږي. دا خبره مولانا فضل الرحمن د فروری په 11مه نیټه باندې په لاهور کې د میا شهباز شریف په کور کې د پاکستان ډیموکراټیک موومنت د غونډې نه پس یو خبري کړه فرانس ته خبرو کې اوکړلې. په دې غونډه کې د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر میا شهباز شریف او نورو مشرانو ګډون وکړو. په دې موکې مولانا فضل الرحمن وویل چې د پی ڈی ایم ترخوا لاندې به یو خصوصي کمیټي جوړیږي چې هغه د حکومت ملګري سیاسي ګوندونه د خبره ته تیاروي چې د حکومت خلاف په تحریک عدم اعتماد کې د اپوزیشن ملګري وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل
پی ڈی ایم
تو لوگوں دونوں پا دے خبرہ اتفاق کرے دے چی دا ناجائز حکمرانانو خلاف با عدم اعتماد ووٹ روڑو او پا دے اڑا با دا حکومت ملگری گندونو سرہم رابطا کو چی پا ملک او پا کو بندے رحم اکڑی او دا حکومت سرہ اتحاد ختم کری او دا دس حکومت نورا ملگری دا حواد آمو خلکو او دا معاشیت لپارا گٹا ورا ندا. مونگ پا دے اڑا یو وفد هم تیار وو چې هغه باده حکومت ملګری ګوندونو سره رابطه کوي
موقف پر قائل کرنے کی کوشش کرے گی.
په بل طرف د حکومت ویاند فواد چودھری په خپل ټویټر پیغام کې دا ویل دي چې د یوې مور په زوی کې هم دا جرأت نشته دی چې هغه د حکومت خلاف عدم اعتماد راوړي او کامیاب یې کی. د مولانا فضل الرحمن په دې بیان د تحریک انصاف سینیټر دوست محمد مسید مشال ریډیو ته وویل چې په اپوزیشن ګوندونو کې ټول غله ناستي. دوست محمد مسید مشال ریډیو ته وویل بل اڑخ د پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری په یو خپل ټویټر پیغام کې دا ویل دی چې نن د جمهوریت د ګټ ورځ ده ځکه چې اکثر اپوزیشن ګوندونه د حکومت خلاف تحریک عدم اعتماد راوړلو باندې اتفاق کړی دی. د زیات کړه چې په وزیر اعظم باندې د خلکو اعتماد ختم شوی دی او اوس به د پارلمان هم په عمران خان او د په حکومت باندې اعتماد نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پی ڈی ای مشر مولانا فضل الرحمن دا تجویز پیش کړی وو چې د حکومت خلاف به په پارلمان کې استعفی ورکو، خو د پی ڈی ایم حصہ پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل پارٹی هغه تجویز رد کړی وو او دا یې ورته ویلو چې د حکومت خلاف به عدم اعتماد راوړو چې په دې باندې د اپریل په میاشت په کال 2021 کې د پیپلز پارٹی او اے این پی او د پی ڈی ایم په منځ کې شخړې رامخ کې شوې او په هغه نه پس پی ڈی ایم پیپلز پارٹی او اے این پی ته نوټس جاری کړل او د دوی نه وضاحت غوښته وو. په بل طرف این پی او پیپلز پارٹی دا پی ڈی ایم وضاحتی نوٹس رد کرے ہو او دا پی ڈی ایم نا دا وطلو اعلان کرے ہو دا سیڈون کو ترمخا تحریک عدم اعتماد دا حغی سیز نامہ دا چی اپوزیشن گندونا پا پارلیمان کے دا حکومت خلاف دا ووٹ پا توگا باندے استعمالوی کچرتا پا دے ووٹنگ کے اپوزیشن گٹا ورشی نو دا آئین ترخوالاندے پا ملک موجودہ حکومت بمات شی گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریڈیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز لاندې سپې 2011 15,000 14,500 18,000 کلو ہرٹز
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر ضلع د بر کمبر خیلو قبیلې مشرانو فبروري پر 11 مشال ریڈیو ته ویلي چې حکومت په جمرود شاکس میدان کې د دوی په سلګونو جریبه سمکه لاندې کړې او سرکاري ادارې پرې جوړول غواړي، خو باید لومړی دوی په اعتماد کې واخیستل شو د سمکو په بدل کې دی ورته معاوضه ورکړل شي. د خیبر نه د قومي اسمبلی غړی او د سفران وزارت پارلماني سیکرټري اقبال اپریدی وایي چې حکومت په د قبایلو د خوښې پرته سمکه نه لاندې کوي او معاوضه بہمر کے بھی تفصیل لفرحات شنواری نا.
دا خیبر ضلع دا بر کمبر خیل قبیلے مشران وائی چپ جمرود شاکس کی حکومت دوی پا سلگون جربا ہوار زمکی لاندی کڑی او دوی تا دا زمکو پا بدل کی معاوضہ نور کوی او نئے پا اعتماد کی اخلی. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس حکومت هلتا په دې ځمکو باندې پولیس لائن، جوډیشل کمپلیکس، لیویز مرکز او داسې یو شمېر نورې ودانۍ جوړول غواړي. د برکمبرخیل قبیلې یو مشر مراد ساکی مشال ریډیو ته وایي
خو بدقسمتي م درغله چې موږ دغه د شګردې وار انټرر په وخت کې موږ د خلک کډول شو نو سکیورټي فورسز له ځمکو ضرورتو بغیر دی
خیلو زنی نورو وګړو هم را سره خپل دریز صدا سے شریک کړ.
الله منصف نکوم کمبرخیل مشر مسله دا چې دا د شوکا څلوکادو ولا سوا تل سوا کړه زما کړه دا د انګریز د دور نه د حکومت ملکیت ته دا قومي مالک ته څه د پولیس ډیپارټمنټ سره د څه ریسکی 1122 ولا خلی نو موږ مطالبه دا چې څه بد د کمبرخیل قوم زما کړه کدل ته سیکشن 4 هم لګیدلې نو موږ د غیب جواب کې د خپل معاوضه مطالبه کوو.
محمد نذیر نوم ده دا بنیادی مسله دا څه چې دا د شوکا مسله خو د موږ تقریبا د انګریزونو د واخ نه شروع کنه دغه څه ماوزار غل لا خو هغه موږ لا په صحیح تعداد باندې ملو نشولا کامر ته ملو شولا چې چم پښتنه نه روکړیو.
خیبر نه د کمی سملی غړی او سرحدي او قبایلی امور یعنی سفران وزارت پارلماني سیکرټری اقبال پردی وایي چې په قبایلی ضلع کې حکومت کومې ځمکه په کار وی نو دا بعد قبایلو په خو خاطر اخلي او په بدل کې به ماوزه ورکوي.
حکومت کومې پالیسیز پاغے کے د چازمکی نیول یا پاغے بانے قبضہ کول یا بغیر معاوضے اغازمک بانے سرکاری عمارتوں نے جوڑول دا د تیرشی ہوا حصہ دا موجودہ حکومت سے پکومز کی ڈیولپمنٹ کئی روڈ جڑے گی یا پاغے کی چرتا بلڈنگ جڑے گی یا نور دا سی ترقیاتی اس کی منعقی گی باقاعدہ پاغے بانے بعد عوام سر مشاورت کئی دا عوام پخو پا رائے پا مشاورت سر با پاغے بانے چکم زمکی گرے گی داغے معاوضہ بور کہ پک کوم دی کې داسې زمکی وی چې هغه معاوضه نه ورکړي پاغه دوی ته د عدالت لارې کولاو دی پاغه باندې ټیم راخستی شي
په 2013 کې د 15 مېنی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی اوس هلته د بندوبستي ضلعو په سیر یو شمېر محکمې غزیدلې او دغه محکمې پکې ځانونو لپاره ودانۍ تیارول غواړي خو ځای ولسوای په کار دا د هر ډول منصوبې نه وړاندې دوی په اعتماد کې واخیستل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګری
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
مشال رادیو ته غوښتونکو په جنوبی وزیرستان کې به هم د خیبر پختونخوا صوبې د نورو ضلعو غونډې بلیاتي انتخابات په مارچ او دیرشمه تر سره کیږي. د جنوبی وزیرستان الیکشن افسر زین العابدین مشال رادیو ته ویلي چې د فبروري د 10 نیټې نه د سیمې انتخاباتي امیدوارانو خپل کاغذونه اخیستل پیل کړي دي او د فبروري د 14 نه تر د 13 نیټې پورې دوی خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولی شي. د 2020 کال د دسمبر پر 19 د خیبر پختونخوا د درو قبایلی سیمو په ګډون په 19 ضلعو کې د انتخاباتو لومړی پړاو تر سره شوی وو او ټاکل شوی چې د مارچ پر 13 د سلورو قبایلی ضلعو په ګډون په پاتې 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو تر سره شي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد نو
د سویلی وزیرستان الیکشن افیسر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا صوبې او تلس ضلعو سره په سویلی وزیرستان کې وو هم بلدیاتي انتخابات د 13 مارچ په ورځ وو کیږي. د بلدیاتي انتخاباتو د نوي جاری شوي شیډول په براکښې د سویلی وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال ریډیو ته وویل
27 مارچ خلاف خالد ابتاباد بین سلوڑل دے پشاور ہائی کورٹ لا یا اگے فیصلہ ورگا دا الیکشن دا ملتوی شی پریشان آباد وشت مطلب پمے پجون شلا ہو دا اگے فیصلے خلاف دے تکڑا الیکشن کمیشن اف پاکستان سپریم کورٹ تر لو سپریم کورٹ شی دارا ای ورگا یا دا کیم پشاور ہائی کورٹ لا فیصلہ 27 مارچ دا دا ایو فیصلہ دا موتل شی نا سپریم کورٹ شی دا اگے موتل کرا دا مانشے الیکشن کمیشن اف پاکستان اے خپل طرف انا شیڈول بیا اناؤنس یا شیڈول مطابق یو ار جی پبلک نوٹس تے ورگا 10 فروری کیم امیدواراں دی اگے ورسنی پورے دا ورسرا پیرا شیڈیول اناؤنس کو نا شیڈیول شی 14 فروری نا 18 فروری 2022 پورا کینڈیڈیٹس امیدواران سے خپل نامینیشن فارم جمع کوي د خپل متعلقہ ریٹرننگ افسر سره
په بلدیاتی انتخابات کې پرخه او خاصتین کې امیدوار د پورا و د کوم قسم کاغذات او ضرورت وی په دغه براکشه زین العابدین ویایي
کاغذ او خاصتین با چې کوم ریکوایرمنت سی یا کوم ضرورت سی کوم کاغذ او پچار وی ورتا آزادی کوم امیدوار د خپل درش فوټوګون ور سره لګوي پاسپورت سایز سی کوم تصویر نه کاغذ سره دای خپل شناختی کارت ذکا پی سبمټ کوي خو چې تصدیق شوه یا ټیسټ شوه دغه علاوه چې کومه د غواون دي نو اته کا سن چې دی او خپل ذکا پی شناختی کارت هم سره لګوي خپل موبایل نمبر او خامخا په شلي کو او یو بل ضروري خبره ده چې دای ووټر ایکسټریکټ خو خلی ووټر ایکسټریکټ دا چې د ووټ کیم په 8000 باندې کیم دای میسج ولا شي یا کیم ریپلای وشي یا ریپلای مطابق سره چې کومه د انفارمیشن وی اذر انفارمیشن دای پرنټ خو او د کاغذ سره لګوي
یو دا دی چې د 2021 کال د دسمبر په 19 مې د خبر پښتونخوا ولسی ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وي او په مارچ 13 باندې وو د سالور قبایلي ضلعو شامل په 13 ضلعو کې وو بلدیاتي انتخابات وو کیږي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو دا اورګزو مدني فعالانو پرون د ضلع هیډ کوارټر یا مرکز له هنګونو د منتقلولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي حکومت درې کاله وړاندې فیصله کړې وه چې د ضلع مرکز به منتقلوي خو تر اوسه دغه فیصله نه ده عملي کړې. بلخوا چارواکي وایي د ضلع مرکز یې ځکه نه ده منتقل کړی چې هغه هلته ورباندې اختلافات دي او باید لومړی دغه اختلافات ختم شي. نور تفصیل د طارق اورګزی نور
د اورګزو مدني فعالانو د جمعې پورز له حکومت غوښتنه کړې چې د ضلع هډکوارټر یا مرکز د منتقلولو په فیصله دي عمل وکړی شي. د مشتي ملي اسد ایاز مشال لډیو ته وای کله چې په 2013 کال کې قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې، نو حکومت دا فیصله وکړه چې ټول مرکزونه به متعلقه ضلعو ته منتقلوي، خو دوی سره داسې ونه شول.
خو هغه باوجود دا دفتر ایران نغلې، خو انشاءالله مو په هر پلیټ فارم باندې د دې خلاف اواز وچتون، د دې ضلع والا حکومت پسماندګي ورسته پتې کېدل دي. دا ټول لندغه دفتر او د واجی ریڅ څو پورې دا دفتر دې ضلع ته نه نوی راغلی، او دې باندې مو هیڅ قسم دا د چا والا بهانه یا دا نه منون څه دي کې هغه واجه دا واجه دا فورن دې کلی هډکوارټر ته بدلې شي.
دا وخت د اورګزو مرکز په هنګو کې دی چې پکې د شپاړس بیلابیل سرکاري ادارو له دفترونو سره د ضلع انتظامی مشر دفتر، جوډیشل کمپلیکس او جرګه حال موجودیت لري. ځای اوسیدونکی حلیم ګل مشال لوډیو ته وایي که ضلع مرکز له هنګور ته منتقل کړی شو، نو دا چې لرې سیمې ته د تلو پر ځای په خپله علاقه کې به ضرورتونه پوره کیږي او بله هر څه به د حکومتي مشرانو تر نظر لاندې وي.
څو پرځ اورګزو ته دا دفتر نوی راغلی و، ربر اورګزو کې ترقی تصور هم نشي کېدی. نو موږ دا مطالبه کوو چې د کومې ضلع ولا دفتر دې ضلع نه بار خنګو کې د کومې دفتر دې دا د اورګزو ته منتقل شي، او چې د کوم افسران دي د مو سره دې مخول کې ایډجست شي، د مو ولا مخول اندازه ورته ولګيږي، نو غن آباد به د مو ولا تکلیفونه نه د مو ولا افسران خبر شي.
بلخوا په صوبایي سیملې کې د حکومت جماعت پاکستان تحریک صاحب غړی سید غازی غزن جمال مشال لډیو ته وای د مرکز منتقلی یا ولنجمنه مسله د ول چې پر کلای د بره او منځنی علاقو قومونه اعتراض لري، او بلځه کې دومره وسایل او سہولتونه نشته چې سمدستي هغلته قائم کړي. چارواکي زیاتوي کڅو هم ځینی محکمې علاقې ته منتقل کړي، خو هغلته یو خاص به هله د ضلع مرکز جوړوي چې ټول ور باندې اتفاق راشي.
دونه غټ هډ کوارټر وغیرہ سره شفټ کیږي هم، نو داغه بیا د فاینانسز د لینڈ د پرا اور دا داغه اغستل څخه کم دی، دا بیا یو بل رکاوټ ته. خو هغه خو سیکنډری ایشو دا مین ایشو د لوکیشن ولا دا. نو زمونږ یو کوشش هم شروع کړی دی سرکا کنسنسس کومونو کې جوړ شي، اور دا سه سنټرل علاقې کې کومونګ دغه جوړ کو، نو دې فائدہ به ټولو ته ورسیږي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو چې کله د 1903 اویم کال په نومبر میاشت کې اورګزو ته د ایجنسی حیثیت منظوري ورکړه، نو هغه وخت د ځای قومونو او علاقو ترمنځ ور باندې اختلافات درتلو په وجه د سیمې هډ کوارټر په هنګو کې د قائمولو فیصله وشو چې دا لا هم برقراره ده. طارق اورګزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د انګریزي ژبې ډان رسپانه کې د پاکستان د پولیسو د اداري او پخوانی افسر طارق کوسا مقاله خبره شوې ده چې پکې راغلي دا هیواد د پالیسۍ او د بحران سره مخامخ دی، چې پکې سخت ریزي د ځینو سرکاري چارواکو په بدونانه او سترګې پټول، بډ رشوتونه او د بشري حقوقو سنگین حالت پکې شامل دي. د لیکي باید د غستونزو ته جدي پاملرنه وشو، په پالیسۍ کې بدلون راوړل شي، که داسې نه وي نو په کوم لوري چې دا هیواد باندې نتایج به خنوي. نور تفصیل زموږ د همکار داود خټک ناور.
د پولیسو یو پخوانی افسر طارق کوسا په ډان ورسپانه کې لیکي پاکستان د تنگ نظرې د سنگین بحران سره مخ دی. نوموړی د یو چینایي فلسفي په حواله لیکي، که موږ خپل سمت بدل نکړو نو ممکنه ده موږ هم هغه انجام ته ورسیږو د کوم په لور چ روان یو. د دې قوله د طارق کوسا مقصد دا دی چې پاکستان ته د خپلو پالیسیو سمت بدلولو سخت ضرورت دی، او که داسې اونشي نو د چینایي فلسفي لاو زوله قوله انجام به هغه وي کوم پلو چې حالات روان وي. لیکوال تیر کال په سیالکوټ کې د قهرجنو خلکو لخوا د سریلانکا د یو وګړي په بېدردۍ سره د وژنې حواله ورکوي، او وایي دا هغه سمت دی چېرته چې پاکستان روان دی، او دا سمت د مذهبي تنگ نظرۍ، کرکې او تعصب سمت دی. طارق کوسا لیکي په پارلیمان کې په دغه مسله بحث وشو، خو الزام د انصاف په نظام کې په موجودو کمزوریو ولګېده. دلی کی هیڅ چا دا حوصله اونکړې شو چې په هغه پالیسي بحث وکړي چې تر مخه یې سخت دریزو تنظیمونو ته د خپل اثر لا زیاتولو مواقع په لاس ورکول کیږي. طارق کوسا د تحریک لبیک پاکستان حواله ورکوي او وای دا هغه ډله ده چې تیر کال یې د حکومت ضد د تشدد ډکې مظاهرې وکړي چې پکې تر شپږو پولیس والا هم وژل شول. لیکوال لیکي د مسلم لیگ پخوانی حکومت او د تحریک انصاف اوسنی حکومت دواړو د تحریک لبیک پر وړاندې ماتې ومنه چې ورسره دغه سخت دریزي مذهبي ډلې ته ډیره حوصله ملاو شو. د طارق کوسا په وینا د سخت دریزي نظریه باوجود دې ډلې په انتخاباتو کې برخه اخستی خو الیکشن کمیشن دا حوصله نشي کولی چې پرې پوښتنې راپورته کړي. دلی کې په داسې سختو معاملو د سترګو پټولو یو رواج عام شوی دی. سیاستوال خو په بدعنوانیو تورنیږي خو د ججانو او جرنیلانو د مبینه بدعنوانیو په اړه څوک هم پوښتنه نه راپورته کوي. په سرکاري دفترونو کې د بډو رشوتونو دا حال دی چې د شفافیت نړیوال تنظیم یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل کلنی راپور کې پاکستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې په 130 نمبر اچولی دی. د احتساب دا حالت دی چې د نیب یا د احتساب قومي ادارې مشر د حکومت په اشارو چلیږي او چې څوک حکومت وغواړي د هغوی پر ضد د احتساب کیس درج کوي. د طارق کوسا په وینا بلخوا په هیواد کې د لا درک کړل شوو کسانو یا مسنګ پرسن ستونزه هم خورا جدي ده. د جبري لا درک کړل شوو کسانو په اړه د قومي اسمبلی قائمه کمیټه یو بل پاس کړو خو هغه بل اوس په خپل لکه د مسنګ پرسن چرته لا درک شوه دی. د هیومن رائټس واچ یا بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د 2022 کال په راپور کې راغلي چې په پاکستان کې چارواکو د غداري تورونه لګول لا پسې زیات کړي او د ترګرې ضد قوانینو سخت کړي چې مقصد یې اغه اوازونه خاموشه کول دي چې پریاستي او حکومتي پالیسیو تنقید کوي. طارق کوسالی کی د توهین رسالت د قوانینو هم ورته مثال دی چې د مذهبي لګکیو لپاره یو مستقل خطر ګرځیدلی دی. په پیښور کې د یو عیسائی پادری وژنه د لګکیو بد حالت په ګوته کوي. د ده په وینا په دې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومتي او ریاستي پالیسیو ته له نوي سره کتنه وشي او د هیواد د ټولو وګړو د آئین او قوانینو په رڼا کې د تشدد، مذهبي سخت دریزې او د جرایم پیشه خلکو نه حفاظت یقیني کړل شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال رادیو ته غوږی دن کوزو. یو بل موضوع ته د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون هغه فرمان لاسلیک چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو نیمایي د سپتمبر د 11 د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. د فرمان له مخې د 2 میلیارد ډالرو پاتې برخه طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې په افغانستان کې به له بیوزلو خلکو سره د مرستو لپاره استعمالیږي. نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناور.
د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره لپسې غوښتنو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د 2 برخې شي. نیمایي د سپتمبر د 11 د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلی دی چې دا پیسې اوس نه آزادیږي بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3 میلیارد ډالر د بسپنی یو صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان لمخې پاتې 3 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 11 حملې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوه. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا بللې. محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو لوی دلی کچه ده. ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د پواینا هغه د چې پوځي ماته لا اخلاقی ماته سره یو ځای وي. سپینې مڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دا فرمان د دې لپاره صادر شوی چې یو لاره برابر شي چې دا پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي، مګر په عین حال کې د طالبانو او رنکارو عناصرو لاسونو ته ونه لویږي.
تاسو بشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د سهار نیستې لسنیو بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه اورو. د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک اعلان کړی چې د وفاقي حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړي. په لاهور کې دغه تحریک ته مشرانو د بیغوند وروسته مولانا فضل الرحمن تیره شپه یو خبری کانفرنس ته ویل چې دوی به په دې لړ کې په حکومت کې شامل اتحادي ګوندونو سره هم رابطې کوي. د خیبر ضلع د بر کمبرخیل قبیلې مشران وایي چې په جمهوریت شاکس کې حکومت د دوی په سلګونو جریبه هوار اسمو کې لاندې کړي دي او دوی ته په بدل کې معاوضه نه ورکوي او نه په اعتماد کې اخلي. بلخوا د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړی او د سرحدونو قبایلی چارو وزارت پارلماني سیکرټري اقبال عبدی وایي چې په قبایلي ضلعو کې د سرکاري ودانیو جوړولو لپاره حکومت تسمه کې په کار وي، خو دا به د قبایلو په خوښه اخیستل کیږي او دوی ته به معاوضې هم ورکول کیږي. د طالبانو پر حکومت اعتراض کوونکي پروانه ابراهیم خیل خوشی شوې ده. هغې ته یوې نږدې سرچینې مشال ریډیو ته تایید کړي چې نوموړې خوشی شوې خپل کور ته ستنه شوې ده. هغې د طالبانو پر واکمنۍ سخت اعتراضات کړي وو او له نږدې درې اونیو راهیسې لا درک وه. بلخوا طالبانو په وار وار د دغو میرمنو د نیول کېدو راپورونه رد کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو صدارتي فرمان لاسلیک کړی چې لمخې به د افغانستان د کنګل شو مالی اساسو څخه اوه بلیون ډالر خلاص شي. دا اساسي د تیر کال اګست میاشت نیمای کې د طالبانو تر کنټرول ترلاسه کولو وروسته کنګل شوی. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د فبروري په 11مه ویلي امریکا په پورا روانو میاشتو کې یو باوري فنډ جوړوي چې د دغه اوه بلیونو ډالرو د نیمایي انتظام ترسره کړي او پاتې 3.5 ډالر به په امریکا کې او د فبروري پر 11مه د پاکستان کرکټ سپر لیگ د اووم پړاو سیالیو په لړ کې لاهور کلندرز ملتان سلطان ته ماته ورکړه. په قذافي سټیډیم کې به دغه لوبه کې د 133 په هدف ملتان سلطان ټول ټیم په شلم اوور کې آوټ شو. 133 رنونه جوړ. اوریدونکو اوس هم راځو 19 خبرونه تور تمونه ته. په پاکستان کې په ملیونونو خلک په بلابلو نشو روغ دي چې ځینې لکلونو کاروي او ځینې نور بیا تازه پریخته شوي دي. په دې پروګرام کې تاسو ته په دې اړه معلومات درکو. دا پروګرام زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
تور تمونه
د مشال رادیو پونی زخبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د نشي ټوک پر کارونی لاملونو تاوانونو او غیز باندې د خبرونه تاسو هرونی له مشال رادیو څخه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د میتام فټامین یا آیس نشي د استعمال او غیز په اړه بحث واوریدي. په پاکستان کې په نشو د رشدېدو بیلابیل لاملونه دي چې لکه بلې کسان نشي پیل کړي او له دې لارې خپل ذهني هوساینه یا نور مرامونه ترلاسه کوي. د ونیز خبرونې تورتمونه په دې کړي کې پر همدې موضوع بحث اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو له راپور سره سم په پاکستان کې شاوخوا شپږ اویا لکه کسان په نشو روږدي چې زیاتره ځوانان دي. په دې هیواد کې یو شمېر نشي توکي دننه جوړیږي او ځینې نور بیا ورته قاچاقېږي. خو دلته په بیلابیلو نشي توکو د روږدېدو بیلابیل لاملونه دي. په پېښور کې په نشو د روږدو کسانو درملنې یو مرکز دوست ویلفیر فاونډیشن یو مشر حاجی ګل حیدر هلته په نشو د روږدېدو بیلابیل لاملونه یادوي.
یو کوم مطلب دا دی چې سوسایټي چې کوم ځان سوسایټي ټیکنی یو د دار چې مو خپل تاسو ته جوړ نور کوي درن دا چې به نه دي کوم چې کوم دی د ریټ شو چې کوم دی هغه د ادارې د روزګاری یو وجه ده. بل وجه دا چې د پاسانه باندې نشمول ای دا هم یو وجه ده.
د خبر پرتوخا د ممندو مدني او سیاسي فعال صدام ګل په نشو د رجدیدو لیل عمل بیروزګاری یا بیکاری او بیسوادي یادوي.
زمونږ ماحول داسې دی چې روزګارونه نشته دی، هلکان طالبونه ما خپل ګڼي دوه ډیګری سی به وکړلې دوه ډیګری ما ایم ای اردو کړی دی مسی زوالوجي او زه خپله بې روزګاره ګرځم. نو چې کوم داسې میټریکولیټ کسان وي انټرمیډیټ دولسم کړی وي هغوی سرلسم هغوی خو زه دوی خبره ده ځکه چې یو ډبل ماسټر ډیګري هولډر ته نوکري نه ورکوي، نو داسې عام کس ته خو خود هم نه ورکوي. وجوهات خو دا هم دي چې خاص کر په سایبر فالټا کې ان لټریسي لږه زیاته ده، کوم کس چې تعلیم غلطه نه وي حاصل کړی نو ضروري خبره ده هغوی ته د یو څیز د فائدې او د نقصان پته نه لګي.
پاکستان د آبادی لپاره د نړۍ شپږم لوی هیواد دی چې 219 میلیونه یا څه باندې 21 کروڑ نفوس لري. د پاکستان د حکومت شمیرو له مخې په دې هیواد کې په 2020 او 2021 مالي کال کې د بیروزګار خلکو شمیر څه باندې 6.5 میلیونه کسان ته رسیږي، بلخو په دې هیواد کې د لوست کچ څه باندې 8% دی. سلام ګل زیاتوي چې په نشو د رجدیدو یو بل مهم لامل د لوبو د اسانتیاو نشټوالی یا کموالی دی.
زون په ټول فورمند کې یو خاص کر په تحصیل یې کوون کې یو هغه داسې متنازع علاقه ده ځکه چې مخکې په چیز زیات او سیک پښاو چا سره نو چې دا موږ سره دی مومند وي موږ سره دی نو هلته یو ګروډ واغم هم دلته زمون شي هغه وخت خیر حالات هم دا شو چې لکه سازگار نو هلته به لوبه نه کېدله. نو اوس زمونږ په ټول یې کوون تحصیل کې سیوا د هغه یو ګروډ نه بل ګروډ چې نشته. نو کوم ځای کې چې اوس فرض کړئ زه سهار هم د روزګار نه وي او مازیګرم شي او ما سره د لوبي فیسیلیټیز سره نه وي نو ضروري خبره زه به کینم یا به شرس کوم یا به فیوز کوم یا به ایس کوم یا به دې سیګریټ کوم نو دا یو وجه کیدی شي.
د خبر پرمخه په سواد کې د نوې ژوند په نوم په نشو روز د کسانو درملنې یو مرکز مشر یا زحمت حیران وای چې د نشو شتون د پلرونو نه پاملرنه او د خراب کسانو صحبت یا مجلس په پاکستان کې په نشو درجدیدو مهم لاملونه دي.
کلا یو سیز موجود نو خلک استعمال کینو ټول نړوبه وجه خدای چې نششته نو ځکه خلک استعمالوي نو دلته په خلکو کې اویرنس پکار دی. زما د اندازې مطابق چې کوم موږ خلک موږ دلته ټریټ کړل او داونه موږ کنې هسترین یا رستی دی دا هر تر مخه کې زوبې ما نو ټول نړوبه وجه دا غو مور پلار دی چې هغه د بچو طرف ته پاملرنه نه کوي یا داسې شوي چې پلار مسافرې ته تللی او کور کې زنانه پاتې شوي نو د هغو دومره بخنۍ چې پښتنه معاشره ده زنانه هر وخت د کور نه وتلی نه شي. اولنی زما د اندازې مطابق چې دی لومبنی اویلیبلټي ده، دویم ورپسې د مور پلار عدم توجه ده، دریم نمبر ورپسې بیټ کپ نه شوي ته مونږ وایو خراب ملګري چې کوم دي.
په پاکستان کې د بیروزګاری له وجه یو شمېر کسان نور هیوادونو ته د خواري مزوري لپاره ځي. د پاکستان حکومت په وینا د هیواد په نړۍ کې د کارګر قوت لپلوه پر نهمه درجه دی. د پاکستان زیاتره کارګر طبقه په خلیجی هیوادونو کې مزدوري کوي او کلونه کلونه مسافر وي. د پاکستان د حکومت شمېرو له مخې یوازې په 2020 کال کې شاوخوا 2,15,000 پاکستانیان بهر هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو د روزدو کسانو درملنې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای چې خراب چاپیریال او د مور پلار نه پاملرنه ماشومان د نشو خواته بیایي.
معول مشترکه مرکړی دی چې بستا کښنی راوځي د اسکول سبوت شتيږي مور پلار سره نه پګرځي هغه د اسکول ته شتېدلې بستاو کتاب ورسره ای بس یو غلط قسم سړی پر پیښي هغه ته زستا کوټه وایم بس دای په وان کې ابا سره د ځان سره بار ګرځي په دغه نشو باندې اخته کی هغه داسې دي چې نشي بیا پیښې نشي پیرا کولای نو دین یو نوې نوې سړی پخته کی چې هغه باندې څوک نه خبرې سو وخت په دې باندې گزاره کی بس مور پلان خپل په بچان باندې ګرانی کوي. موږ اکثره وخت د دې لپاره سیمینارونه کوو د دې کورو تورزو دې ته بریفینګ ورکو چې پر ماشومان باندې ډېر خیال ساتي سکول په هفته کې ور ورځي خپل لمبران له تر تک شیر دی اوس د موبایل دور دی چې وای سکول زما بچي نه درلې ما ته په ټلیفون راکوي. زه اکثره دې ته وایم چې خپل د زوی شت دوست جوړ سه نو بیا به دې غلط سړي دوست نه جوړیږي. نو زموږ مور پلان او دا کم والدین چې دا خپل کښنیان ته څه توجه ورکړي نو دا ډېر ژر بچاوي دی.
فضل نورزی زیاتوی چې خراب چاپیریال یو شمیر ځوانان هم په نشو اورښت کړی دي.
معول کې راځي په محفل کې ناشتي کله وروره په پکنیک باندې کله لوي کله وروره په ډاله باندې کله د غلو سره ناشتي بس دغه کارونه شې دي بس هغه د دې په نصیب کې بار دغه شان راولي چې دی اډیکس سی اول دوارې دی د شوق کې بیا اډیکس سی او سرمایداران چې دی هغه د پیسو په شوق کې ګوره سرمایدار هر ورځ روش خوري هغه ته بار د روش خوند نور کوي نو چې دی نشو کې شراب وڅښي نو بیا دغه روش خوند دی وای دوبالاسو هغه د اډیکټ سی دی برباد سی بار دغه خوراک سمول وی.
د پاکستان د حکومتي شمیرو لمخې د دې هیواد په څه باندې 20 کروڑ آبادی کې 3.5% تر 1.5 کلونو کم عمر لري. په پاکستان کې د نشي موادو د یوې سروې لمخې په دې هیواد کې په نشو د اخته زیاتره کسان عمرونه له 25 څخه بیا تر 9.5 کلونو پورې دي. په خیبر ضلع کې مدني فعال داود اپریدی وایي چې په نشو روشت کسان لومړی سر د خوند لپاره نشه کوي، خو وروسته یې حالت ډیر خراب سي.
اول خو الکان د مستی د وجنا کوشش کی چې لګ لګ نشه کوم، بیا هغه مستی کی هغه د یو چکر مکرې را جوړ شي، بیا دا غین امختشي چې امختشي به تیوته نشي. نو اول دا د خوند لپاره دا سی وای موسیقي پکې اورو، دا سی اورو کنه، نو دا هغه اول د خوند کار شروع شي، دا ور باندې امختشي به ډیر بد حالت سره مخ شي.
داود اپریدی زیاتوي چې بل خو یو شمیر کسان په ویره طرح او یوازیتوب کې پاتې سوي، نو ځکه نشو ته مخه کړی ده.
انسان هغه حالت کې نشي ته چې تکله یو انسان آزاد پرېنګ دی، هغه ډایلاګز ته پرېنګ دی. انسانان چې کله په خپلو کې سره ډایلاګز ونه کی، نو هغه د یره مې سلر چې کله په انسان یره راشي، نو زمونږ په دې وطن کې خو ډیر د یره ماحول تیر شو. هغه کدا د طالبانو یره وا، هغه کدا فوجانو یره وا، هغه کدا نور خلکو یره وا، نو دا هغه د یره نه خلک غلی پاتې شول. نو چې کله بیا انسانان غلی پاتې شي، نو بیا عموما ویل کیږي چې هغه بیا د نشو طرف ته مایل کیږي. نو زما خپل خیال هم دا دی چې زموږ د خلک ډیر زیات یو په ډیر په سخت سره، یو په پرشر سره، یو په سختي سره پاتې کړی شول. دا غوی اواز چنا اوریدلو او ټارچر کړل وهل کورونو به پردګي، ایون تر دې چې یو کس ببل کس ته خبر نشو کولې، نه اعتباری ډیر سی واسو. نو خلک ځان ته یوازې شول. نو چې کله یو کس یوازې شي، نو د نشو طرف ته مایل کیږي. او بیا خو نشي دلته ډیر زیات عام دي زموږ په دې وطن کې. او بیا او داسې ارزانه نشه چې زه کله دوی سره خبرې کوم نه غوي وي، بس مونږ په دې کې ډیر زیات ریلیکس وي، لکه ډیر زیات مونږ پر سکونه محسوس کوو چې بیا کله مونږ د آیس نشه وکړو. نو زما خپل خیال دا دی چې دا خلک دلته سپریس وساتل شول، ډیر بد بد وساتل شول، نو دا غي د وجه نه خلک زیات نشو طرف ته مایل شول.
په نشو یو شمېر رست کسان له اوسني ماحول، طبیعت، حالات او واقعیت څخه د تېشت لپاره هم نشي کوي. خو د ډاکټران په وینا دا هر څه د موقت یا عارضي وخت لپاره وي، او انسان له مستقل پریشانۍ سره لاس ګریوان کولای سي. په کوټه کې د رایټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو روږدو کسانو درملنې مرکز کې د نفسیاتي او نشي ناروغي پو ډاکټر قدرت الله وای چې ژور خپګان او پریشانۍ د نشو پیلېدو یو مهم لامل دی.
د ګردو غټه وجه دا چې یو انسان د خپل قوت برداشت زیات د ډیپریشن او د سټرس شکار شي. نو چونکه دا هغه د سټرس او د ډیپریشن د ختمولو لپاره د یو سوچ جوړ سي چې په دا طریقه باندې به زما ذهني سکون ماته راسي، او زبر دا پریشانی او دا مشکل سره ځان خلاص کوم. ځکه دا په دا غلط فهمي کې د نشو شکار سي او نشي شروع کی، دا احساس بیا ډیر بعد کې د توسي چې بجای د دې چې زه دا شي ځان خلاص کوم، دا خو زه په دې کې نور د مشکلات سره مخامخ یم. د په زین سره د جوړ کړی چې کله زدا نشه وکم، نو ماته د دنیا مکمل سکون ملاوي شي. او کله چې آیسته آیسته د داشي عادي جوړیږي، نو د خپل سوچ دا جوړیږي چې یار زورس پورس د ډیر زیات مشکلات سره مخامخ یم. نو چونکه زه به د نشه مقدار زیاتوم او د نشه به زیات زیات اخلم، مطلب کده ورې زه څومره نشه کوم ان زورز بعد دغه ډبل د په سوچ سره دا چې د مشکلات یا تیږي او د ډیر سکون ضرورت دی. نه هغه اصل د بدن ته د هغه نشي ضرورت ډیر زیات پیښیږي د کوم نشي د یادی جوړ سوی.
په پاکستان کې په نشو د روزو کسانو درملنې لپاره یو شمیر شخصي او حکومتي مرکزونه شته، خو د فعالانو په وینا دا ډیر ناکافي دي. د دا ډول مرکزونو په اړه یو بیل خبرونه هم درته لرو، خو دام غړي روان خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي. راتلونکي اونۍ کې به په نشو روزو کسانو سره خبري وکړو چې ولې نشي پیل کړي، درملنې اوس په څه حال کې روانه ده، او راتلونکي ته څه پلان لري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ، اپلیکیشن او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم، خوشاله او سوکاله ژوند ولري.
او اوس هم اونیس پروگرام سازونه زنجیرونه ترازو دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیری جوړوي.
ست
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځنګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار او کلتوري چارو د پو نقیب لون سره په افغانستان او پښتونخوا کې موسیقي ته په ورپېخو چیلنجونو خبره کوو او دا جاج اخلو چې په موسیقي بندیز څنګه د بنیادی بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د کال 2022 لپاره په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ ستونزه پیچلې شوې ده او اقلیتونه او سیاسي مخالفین د زور زیاتی او فشار سره مخ شوي دي. سړنکار نقیب لون وایي چې موسیقي او هنري اظهار یو بنیادی بشری حق دی چې د بیان د ازادۍ په شان د ملګرو ملتونو پر چارټر او د نړۍ د بیلابیلو ریاستونو په اساسي قوانینو کې منل شوی دی. نوموړی وایي چې د موسیقي نه بغیر د بیان د ازادۍ تصور نیمګړی پاتې کیږي.
موږ د ټولې چې کوم محتوا یې لاغه ټیم نه بیا د ابل ټیم نه بیا چې کوم ریاستونه راغلي دي نو ځای په ځای ریاستو کله کله په دې شی باندې د انساني ازادي د کلچر کوم کلتور ورته وایو یا جامه یا علاقایي تړونو یا په دې شانو باندې پابندي لګولې ده. بنیادی طور پر دا پابندی دومره نه وه. قانون به هلته رامخته کېدی چې کله به انسان کله بل انسان ضرر رپورته کېدی نه. نو بیا په دې لړ کې بیا په 1908 کال وشت دی نه چې کله انټرنیشنل هیومن رایټس چارټر هغه شو اپلای شو نه هغه کې د دې شی فریډم آف ایکسپریشن او فریډم آف کوم ستا کلچر دی کلتور دی د دې شو کولو د دې اخولو د کتاب لیکلو د بیان کولو د کلتور ښکار کولو دغه د ازادۍ په قاعده هغه شو وي. نو ته څنګه چې کله مونږ وایو دا څنګه شپږ شاخه لري چې هغه کې د سوشل او کلچرل ایکسچینج په کده یو اداره ده چې هغه د مختلفو ملکونو د مختلفو هغه باندې کار کوي. نو دا شی له پابندیانو را خلاص کړ په لته په هغه زمانه کې د رشیا چې کوم وی سویت یونین هلته دا پابندیان یې وي. د نن سبا په زمانه کې په نارت کوریا کې پابندی ده او دوه مثال چې زموږ سره دی هغه افغانستان دی. دا چې راست موږ د پاکستان آئین تراسو نه پاکستان آئین په 1973 کې کوم آئین جوړ وی دې کوم ازادي ده هر څړې ده بلکې د دې کوم کلچر دی د دې کوم لینګویج دی د پروموټ کولو ازادي ده.
نقیب لون وایي چې هندستان په ټوله نړۍ کې ځان په خپل کلچر پیژندل دي خو په پاکستان او افغانستان کې د کلتور او قانونو د جبو او موسیقي ته ودا نه دا ورکړل شوی او هم دغه وجه ده چې جبو او کلتور د بریدونو ښکار کیږي. د هغه په وینا اساسي قانون د فن هنر او بیان د ازادۍ حقوقو منی خو په مینس کې ځنې داسې خلک او ډلې دي چې هغوی د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره دغه حقوقونه د خپل لاندې کول غواړي.
سندره چې کوم زمونږ سره ده سندره د کلچر او د هغه جرړه ده. دې بغیر چې کلچر مکمل دلای نه شي نو دې بغیر چې د کلچر هغه کول نه شي د هندستان مثال پروته هندستان چې کوم دی هغه په ټول دنیا کې د خپل کلچر په چنټل دي د پالیوډ په ذریعہ څنګه کلچر لري نو د دې ازادي موږ ته ملاو ده. نو چې کله ازادي ملاو شي نو بیا به تاسو د سیاسياتو یو عام سټډنټم تاسو ته د خبره صدر خلاص کی په دې خبره د خپل چې کله سیاست یو شت ازادي ورکی دې مطلب دا دی چې دا شاید انساني نقصان یا د انساني ضرر په مخ کې نه دی ولاړ. نو چې سیاست ازادي ورکړي ده او یو بل فرد راځي یا یو تنظیم راځي یا یو اداره راځي چې هغه له خپل طرفه ځخه هغه کوي. نو الریډي هیومن رائټس 1948 والا چې کوم چارټر دی انټرنیشنل هیومن رائټس چارټر بیا 1973 چې پاکستاني کانسټیټیوشن دی د دې دواړو خلاف ورزي وشو ځکه چې هغه کې خطا لیکل شوی دی چې ریاست او د عوام په ذریعہ کې به په منځ کې بل سړی نه دا د نیولو او پابندي لګولو د دغو اختیار کوم دی د عوام سره دی توری د عوام جوړ چې کوم حکومت دی دې سره دی یو مل په ضلع راځي یو بل راځي یو بل څوک راځي هغه ته وایي چې به داسې نه کوي زما نه دې خوښ نو چې ستا نه دې خوښ نو دا دې چې زما د ازادي په مخ کې راځي نو چې زما د ازادي په مخ کې راځي نو ته زما چې کوم بنیادي انساني حق دې داخ په مخ کې راځي.
سړنکار نقیب لون زیاتوی چې د هنر او موسیقي د ود لپاره یو منظمه پالیسی په کار ده ځکه چې هم د دغه لارې مونږ د سولې او اجتماعي ژوند خوشحالو ته ورستنې دي. شو دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور د ودې لپاره یو اداره هم پرانستې ده، خو نقیب لون وایي چې باید د دې ادارې لپاره مالی پنګې ورکړل شي او دغلته داسې خلک په کار وګمارل شي چې د سیمې د تاریخي او ټولنیز تاریخ پوها او شعور لري او د هنرمندانو سره په شریکه کار وکړل شي.
د څو کاله مخکې د تیر ګورنمنت خیبر پښتونخوا ګورنمنت دوی لپاره یو 10,000 روپۍ اعلان هم وکړل، نو تر څو پورې ورسېدل بیا د څو خلکو هغه وتولې. نو میډیا هغه خلک راپورته کړي دي چې کوم لوی خلک وو لکه فاک سندرغاړي چې هغه له مخه په هغه کې پراته وو. 2008 تر 2018 پورې 14 سندرغاړي او ډانسرې په پشاور کې په خیبر پښتونخوا کې کتل شوي دي. نو دا مسلې ډېرې دي چې کوم دا لیبرل کلاس کوم دی یا کوم دا سیکانی حقوق والا هغه دي، هغه هم بس یو خاص لیک روان دي، یو خاص استقرار غواړي. د پنجاب حکومت کې بیا هم موضوع وایي چې پنجاب حکومت څنګه څه کار کوي، پښتونخوا حکومت هم څنګه څه گزاره کوي. تیر کال انتقال څلور کړو روپۍ ورکې نه، نو داسې پښتو اکیډمي دا نور هغه شروع کړي دي نه، هغه کار د دې نیول نه دي چې یاره موږ دې ته دا وایل. اوس د تیر کال مثال درکوم، په پشاور کې سپورت ګالا و نه، نو دوی له کراچۍ نه علي عظمت راغوښتي، بېخي له علي عظمت سره یو مثلا 15 روپۍ ورکړي. په پېښور کې په صدر کې لکه مسلم پر کرم خان دغه د پښتو نور سندرغاړي په آرمي آرمي پلټونه چې کوم دي نه، په دې کې پراته وو چې یو څوک نور وغوښتي نه.
د نقیب لون وینا دا چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون نو وروسته په پېښور او کوټه کې کلتوري او هنري هلې ځلې اغیزمنې کېدی شي او بې کور شوي افغان سندرغاړي او موسیقاران د ویرې او بې یقیني سره مخ کېدی شي. هغه زیاتوي چې باید ملګري ملتونه او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د دغه هنرمندانو ستونزو ته پام وکړي او دوی له یو داسې تنظیم وکړي چې دوی پکې خپل هنري سفر لا دوام ورکولي شي.
اول خبر خدا دې چې افغانستان حکومت څه کوم ویل، افغانستان حکومت کې پکې دا هغه وي د کلچر کوم وزارت ته لغه د استاد هغه راتلې یا کوم ادارې کار کولای ریسرچ شي که تاسو ولیدلی چې افغانستان د کابل هغه د میوزیک اخري اداره شکل طالبانو بند کنه، نو یو خو فنکار به کور شوی، فنکار د سترک هغه شونه بل بده په پردي وطن کې بل وطن ته بځي یا ته بنه د یو سر روزګار څنګه تشته او په یاره کې په ماجرات کې بده بیا ژوند کوي. نو په دې کې به یو څه کسان خو بیرته په پیښور او په کوټه کې ځان جوړ کړي، خو نیمې پرسنټ چې کوم فنکار دی د افغانستان کې دا به لیا مزدوري کوي افغانستان کې دننه بیا کراوت نو بار به ګرځي د خلکو هغه به کوي. هلته فلاله خو زه د موسیقۍ یو مستقبل نه وینم چې د روان څه وخت کې وشي. فلاله په افغانستان کې هلته چې کوم فنکار دی هغه ګوټ شو د هغه خطې ماتې کړي دي چې په کوم وزرو به دغه د تک کولی هنر د وزیر چې کومې دي هغه وزیر ورماتې کړي دي او د دې بعد چې کوم تاکم چې راوتلي دي دیواده پوری نو دا هم زما نه دی خیال چې دلته دا مارکیټ دومره زر قبول دي.
اوردونکو د اواز منګا د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بونری له اجازه ورکه د الله پامان.
ګلی ببل هاوی په جهان خدا سینا، ګلی ببل هاوی په جهان خدا سینا، زهم ډیر سینو مارما خدا سینا خدا سینا. خدا سینا خدا سینا.
موسیقی و شرابونه می روزگار حسن موسیقی و شرابونه می روزگار حسن موسیقی و شرابونه می روزگار حسن موسیقی و شرابونه می روزگار یم دژلد تلا مسلمان خدا سینا یم دژلد تلا مسلمان خدا سینا زهم دیر سینو مارمان خدا سینا خدا سینا
وچ زان میں مستانہ کرم ستا مینے دیوانہ